کار کولو او دغه سړینو پرانا کې خپل ځان نور سړینې کړی.
په فنکار برخه کې لا داوود خټک سره د هغه د نوې ډاکومنټري جاج خلو
د نن 2000 کال وړاندې د گندارا تهذیب کم آثار تر اوسه پورې موجود دي، نو دغه ډاکومنټري هم د دې
په زرپانه کې به د یو وژل کېدونکو شاعر وروسته شعر واوري.
اوف تیار شوا ډیر تنگ یم، عقل وایا دا چا سره په جنگ یم، دا د څه شی علامې دي، دا د چا په وینو رنگ یم، خنو زکه مې ته وژنې.
په ادب جام کې به د لرغونی نیازی کول د شاعر خلیل خان نیازی له احواله خبر شي.
له دې قبیلې څخه یو تن هم دی، خلیل خان نیازی معتمد او ادیب وو، او پټې خزانې د دوی یوه مدحیه رباعي راوړې ده.
او په ورېښمین خیال کې به د کاکا او زرینې منظومې د څلورم سرود وروستۍ برخه واوري.
ملکه دی وی خوشاله، د ساکان لوی هیواد تل ودان وی، تر هغو چې لمر راخیژي او سپوږمۍ شته، تر هغو د تل ځواکمن ستر ساکستان وی.
جګړه د فرهنګي نظام ړنګون کیده، جګړه د فرهنګي قراردادونو لمنځه وړون کیده، او جګړه د فرهنګي پرمختګ مخنیون کیده. نو په همدې پار لیکوال او فرهنګیان هڅه کوي چې په جګړې کې د فرهنګي او کلتوري نظام د تخریب مخه ونیسي. ځینې په دې چارې کې کامیابیږي او ځینې خپل کلتور او فرهنګ له لاسه ورکوي. نو د نننۍ رادیو مجلې د افغان او پښتون وطن د فرهنګي او کلتوري ثبات په نوم پیلو، او په پیل کې له مریم توخی څخه د دې ونې فرهنګي خبرونه اورو.
د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست وای چې د بودا مجسمه د یونسکو د خطر له فهرست څخه بهر شي. په کول کې د یونسکو د فرهنګي برخې مسول د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له سرپرست پوهان محمد رسول باوري سره وکتل، او پوهان باوري ترې غوښتنه وکړه چې د بودا مجسمه د خطر له فهرسته بهر شي. په دې کتنه کې په بامیانو کې د بودا د مجسمو د بیا جوړولو د کاري کمیټې د عملیاتو پروګرام په باب خبرې وشوې. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست په دې کتنه کې د فرهنګي حوزې د ساتنې د پالیسی په برابرولو ټینګار وکړ، او وی ویل چې د بودا مجسمه دی باید د یونسکو د خطر له فهرست څخه وایستل شي. پوهان باوري وویل چې دغه پالیسی دی د حکومت له تایید وروسته د اجرا وړ وګرځي، چې د بامیانو په لرغونو ساحو کې د استوګنې د کورونو د جوړولو مخه ونیول شي. په همدې حال کې په کابل کې د یونسکو د فرهنګي برخې مسؤول نگاو کامسان نوري وویل چې باید د بودا د مجسمو په ټینګښت کې د پرمختللو هیوادونو له تجربو څخه استفاده وشي. افغان انځورګر عمان یزی په هند کې خپل هنري آثار نندارې ته وړاندې کړل. تیرونی د هند په جواهر لال نهرو پوهنتون کې افغان انځورګر عمان یزی خپل 18 تابلوګانې نندارې ته وړاندې کړې، چې د ګڼو نندارچیانو د خوښۍ وړ وګرځېدې. د جواهر لال نهرو پوهنتون د پښتو څانګې استاد انور خیری د عمان یزی تابلوګانې د شاهکارونو څخه وګڼلې، او زیاته کړه چې په هندي ټولنه کې د دا ډول تابلوګانو نندارې ته ایښودل لوی جرأت دی. هغه زیاتوي چې عمان یزی د افغان هنرمندانو ښه استازیتوب کولی شي، او په هند کې یې د هنر مینوال ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي. افغان هنرمند استاد ناشناس وای د شعر انتخاب د سندرغاړي مهم مسولیت دی. استاد ناشناس وای چې د ټولنې روزنه د هنر له لارې اغېزمنه ده، او د هنرمندانو تر ټولو لوی مسولیت د سندرو لپاره د شعر انتخاب دی. هغه له امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې یو شمیر افغان سندرغاړي د شعر په انتخاب کې مسؤلانه چلند نه کوي، چې له امله یې د موسیقۍ او مفهوم کیفیت ټیټ شوی. ښاغلی ناشناس په دې وروستیو کې د نیمه پیړۍ د افغانستان له ترانو سره په نوم یو کتاب لیکلی دی. په دې کتاب کې لیکوال د خپلو سندرو شعرونو د سندرو راګ او خپلې خاطرې لیکلي دي. ناشناس وایي چې مینوال او سندرغاړي یې کولی شي له دې کتاب څخه د یو ښه لارښود په توګه ګټه واخلي.
د درې کلو مسافر راغې، د شاپ غوټه یې رانجه تړلې دینه. رانجه نه یوازې دا چې د اسلامي فرهنګ یو ځانګړې برخه ده، بلکې په پښتني کلتور کې کله د سینګار او کله هم د سترګو د درملو په توګه استعمال شوې دي. په ننګرهار کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد د رنجو پر فلکلوریک ارزښت راپور برابر کړی.
قمرګونی کلونه پخوا دا سندره ویلې وه، خوسی هم د موسیقۍ د هنر بازو قمینان په شوق اوري. د تور سترګو دا جادویی حسن شاوخوا 300 کاله پخوا حمید ماشوخیل هم ستایلی و، چې په تور سترګو تور رانجه کپورې له یوې تورې بلا پاسې سل نورې. حمید ماشوخیل په رنجو تورې سترګې تورې بلاوې ګڼلې، خو دا بدرنګې نه بلکه ښکلې بلاوې دي. روانشناسان سترګو ته د روح دروازې وایي، خو کله چې دا دروازې د رنجو رنګونه واغوندي نو راښکوني سو چنده شي. رنجه نه یوازې د سترګو د سوزش او سوروالي د لمنځه وړلو لپاره په سترګو پورې کیږي، بلکې میندې خپلو ښایستوکو ماشومانو ته په مخ، زنه او تندي په دې خاطر د رنجو خالونه ږدي چې له نظره نه شي. اوس په بازارونو کې تیار رنجه پلورل کیږي چې د خلکو په وینا معیار یې د پخوا په څیر ښه نه دی. دا چې پخوا ولې د رنجو معیار ښه و، یو سپین سرې مېرمنې راته وایي.
رنجه به م په بازار کې واخېسته غونډارې، هغه به م بیا په مندسه کې اوړه کړل، بیا به م په کوچ واچول، د غوا کوچ به م اچول، بیا به م په هغې لړل لړل، چې هغه به هر کله سپور شولو، سترګو کې به م وکړل، وښه به یې نه نه کوله، ساز به شولو، وړو ماشومان له به م کول، هره ورځ به مره کول چې غټ به شولو، بیا به م یو ورځ پس واله کول.
په جلال آباد کې د بی بی هوا لیسې د اتم ټولګي یو زده کوونکی کی وای چې اوس هم ورته مور د سترګو د خوک په خاطر رنج پوري کوي.
زمانو ستاره اعظم پکور کې زمو مورګان چې د ماشومان ترنج کوي، او کله چې زمو سترګو نو بزي زمو سترګې سترګې کې یس وزي، هم دا هم به موږ ترنج کوي زمو مورګان زمو سترګې ورسره کوي.
یو تنځوان چې تازه ل اروپا راستون شوی او په سترګو یې رنج پوري کړي، وای چې د هوا په بدلیدو یې سترګو وب کولی، نو ځکه یې ورته مور رنج پوري کړي دي.
زما نوم کامران دی، زه په دې وروستیو کې د یوروپ څخه راستون شوی یم. کله چې کابل ته راغلم نو تر جلال آباد پورې څنګه په لاره کښې راتلم، نو لاره کښې ډېر ګردونه و، زما سترګې سرې شوې وې. نو کله چې کور ته راغلم کور کښې راته وویل که ته دا سترګې تورې کړې نو کېدای شي د ستا د سترګو سوروالی ښه شي. یعنې اوس زه هغه چې سترګو کوم اوبه یا درد یا سوروالی و هغه تقریبا ورسره اوس ښه شوی دی.
پخوا به یې ناویانو ته یوازې په رنجو سترګې نه تورولې، بلکې په زنه او تندي به یې ورته خالونه هم له رنجو څخه وهل. یو ځل بیا سپین سرې ادې ته غوږ کېږو.
هغه وخت کې چې د ناویانو سامان به نه و، رنجه به راواغېستل، په مخ به یې خال کېښودلو، په زنه به یې کېښودلو، په تندي به یې کېښود، په سترګو کښې به یې م وکړو، نری ورځې به یې جوړې کړلې، دا ښایسته مینې مینې به یې کېښود، او د ناوې ښایست همدا دا شیونه خو نه و لا اوس چې پیدا شوي دي.
د رنجو په اړه یوه فولکلوریکه کیسه هم شته چې د یوې اسطورې په توګه یې خلک کاروي. وایي چې پخوا یو پاچا د خپل مشر وزیر سره تنگ شوی و، د خپلو نورو وزیرانو سره یې د ښکلا لپاره په ګډه یو معیار وټاکه، او بیا یې خپل با تدبیره وزیر ته په یوه هفته کې دننه دا سوال د سر د پرې کولو په شرط کېښودو چې دوی به د ښکلا لپاره څه معیار ټاکلی وي. با تدبیره وزیر چې د پاچا دا شرط واورېدو نو ډېر زیات یې چرت خراب شو، او د خفګان په حالت کې خپل کور ته روان شو. کله چې یو خیرې لور ته د خفګان پوښتنه وکړه، اول یې ځان غلی کړ، او چې د لور بې صبري زیاته شوه نو ورته یې وویل چې پاچا راته داسې شرط ایښی چې خامخا به پکې پاتې راځم او سر به رانه غوڅوي. د وزیر لور تازه په سترګو رانجه پورې کړي وو. د دې خبرې له اورېدو سره یې د پلرنۍ مینې له امله له خولې نه یوه کړیکه ووته، او چې با تدبیره وزیر ور وکتل د هغې په بارخو د رنجو لړلې اوښکه پنډ شوې وه. وزیر د خوشحالۍ نه یوه چغه وکړه او لور ته یې وویل چې د سوال جواب یې پیدا کړو. په هماغه شیبه پاچا ته ورغې او ورته یې وویل کېدای شي چې ستا د سوال ځواب دا نه وي، خو ماته په رنجو لړلې اوښکه تر هر څه ښکلې ښکاري. او د دې ځواب سره وزیر خپل سر ژغورلی و.
څېړنه د حقایقو منظم لټون دی. الله جل جلاله انسان اشرف المخلوقات پیدا کړی، د دې توانایي ورکړې ده چې د ژوند په ټولو برخو کې حقایق وپلټي او د حقیقت پر بنا ژوند جوړ کړي. د کوزي جنوبي پښتونخوا تکړه څېړونکی میا وکیل شاه فقیر خیل وایي چې په پښتو ادب کې د پخوا په پرتله څېړنیز کارونه زیات شوي دي، او په اوس وخت کې زیات ځوان څېړونکي هڅه کوي چې په پښتو ادب کې څېړنیزې پروژې بشپړې کړي. په نننی هنر جاج کې له نوموړي سره زموږ همکار زبی شفق په لره او بره پښتونخوا کې د څېړنې د روان بهیر جاج اخیستی.
هنر جاج
میاسې په خیبر پښتونخوا کې او یا بیا دیخوا په افغانستان کې د څېړنې روان بهیر څنګه ارزوئ؟ آیا دې نه مطمئن یې که نه؟
دا څېړنه خو لومبنې د ټول نمخ چې څېړنې شوي په افغانستان کې ډېرې شوي دي، او زمون ډېر لوی لوی استادان لکه حبیبي صاحب، رشتین صاحب، عبدالله بختانی صاحب، خادم صاحب او دغه شان نور ډېر لوی نمونه چې هغه ارشاد صاحب الله پاک دی وبخي دغه نمونه چې دی په ډیر خوخو موضوعګانو باندې سیړی نکړي او بیا طالب علمان لګیاو او په دغه سړون باندې کار کولو او دغه سړونو پر رڼا کې خپل ځان نور سیړی نکړي تر څو پورې چې د خیبر پختونخوا سوال خبره ده نو په خیبر پختونخوا کې سیړنه کمه شوې ده هلته شعر زیات ویل شوی او دلته افغانستان کې سیړنه زیاته شوې شعر کم ویل شوی اوس چې دی زه چې سوینم نو اوس هلته چې کوم سیړنه والو لږ مشران یو سو تنه دو درې تنه بس یغي به سیړنه کولی اوس د خدای فضل دی سیړنې طرف ته خلکو ډیره توجه ده ډیر کتابونه چاپ شو ډیرې سیړنې وشوې ډیرې خیخي لوی لوی استادان پیدا کړو پی جی ڈی گان اوشی پسیڑوں پر دغه کې او اوس چې دینو خلق ورو خیال او داغي سوچ ټول هغه طرف تری چې سیڑن دی وشی زمونږ کلتور زمونږ تاریخ زمونږ د جبی پدی دی سیڑن دی وشی او دا دی د روان نسل ته اوسنی نسل ته مخ کې کړی شي
میا سب کدار ته وای چې دا تاسو د سیڑن خبر او کړه چې تاسو د سیڑن روان بهیر نه مطمئن یی خو کدار ته وای چې په خیبر پختونخوا کې خاص کریا ک پنګور ته جنوبی پختونخوا وایو ال ته چې سیڑن دا کم بهیر روان دی دا څنګه دی آیا تاسو مطمئن یی لدی
د سیڑن اوس نوې ځوانان چې کم راغلی دي اغه ډیر خې موضوعګانې د سیڑن د پاره نه کړی خو کړی دی او ډیر خو دا کوي او په شاعرۍ کې او د تاریخ باندې او په ژبه باندې ژبپوهنه باندې دغه شان په مختلفو دغه کې په پښتو کې چې کوم دغې یا نوې نوې څېړنې کوي دا هغې نه مطمئن وو خو اوس زیاته کیږي څېړنه مخکې کمه وه
آیا په پښتو ژبه کې یا پښتو په روان اوسني ادبي بهیر کې ځوان څېړونکي پیدا شوي که نه او هغه پخواني څېړنکار لګیا دي څېړنې کوي او تحقیقات مخکې روان کړي که نه تاسو داسې وایئ چې نه اوس ځوان څېړونکي هم دې ډګر ته راغلي دي
اصل کې پخواني څېړنکار چې کومونو هغې هغه وخت کې نه کتابونه و دومره نه دغه هغې ډېر منډې والی دي کوششونه یې کړي دي لرې لرې پورې تللي دي یو موضوع چې بیا خوښه کړم د هغې دپاره به لرې لرې تلل د هغه کلو د هغه خلکو د هغه چې د چا باندې بیا کوله څېړنه یا د کوم سیز باره کې بیا کوله هغې ته به تلل او معلومات به حاصلول خصوصا دلته د افغانستان په ځمکه باندې ډېر او دغه شان هلته یو څو کسانو په خیبر پختونخوا کې خو مونږ هغه څېړنې دغه کتابونه چې دي نو اوس هغه دغه کوو د هغې په رڼا کې مونږ اوس څېړنې کوو ځکه چې دغه زمونږ دپاره د څېړنې دپاره یو پشتي ده که مونږ چېرې هغه دغه ونه کړو نو زمونږ څېړنه ناکامه ده مونږ به هغه حوالې ورکوو مونږ به هغه د هغې نه چې دی نو اقتباسات ورکوو مونږ به د هغې په رڼا کې دا څېړنه دا نه ده چې مونږ ټول بس اقتباسات دی را جمع کړو ټول کتاب دی په هغې باندې دا کړو نه خپل به هم ورسره کوي نو دا ځوانان چې اوس کم دي دوی دا کوشش کوي چې مونږ لړ شو مونږ هغه ځایونه وګورو مونږ چې دی نو هغه خلکو سره ملو شو د دې باره کې د خلکو سره مرکې وکړو د خلکو سره خبرې وکړو د هغې هغه روایات او د هغې هغه که چېرته نسخې کلمې نسخې هغې پسې لړ شو هغه وګورو نو ځوانان اوس د خدای فضل دی دغه طرف ته متوجه دي
میاسب که د څېړنې په روان بهیر کې چې دا کمې نوې زیاتونې شوې دي که یو سوی راته په ګوته کوي چې په خیبر پختونخوا کې یا په دې نورو سیمو کې پښتني سیمو کې دغه کار د څېړنې په لړ کې شوی دی
او د څېړنې اوس مثلا زه تاسو دا وایم چې کن یو رساله وه ډېره مشهوره رساله وه دا په 1950 بیا په مختلفو دورونو کې تېره شوې وه او هغه کن رساله باندې د هغې په هغه چې هغه کن نوي خلک راوستي وو نوي لیکوالان یې راوستي وو اوس مشران دي ډېر لوی لوی هغه کن باندې همایون هما سه پروفیسر همایون هما د کن باندې دغه کړو په هغه رساله باندې مجله باندې دغه کړو څېړنه کړې وه ډېره زبردسته څېړنه ده دغه شان زمونږ اقبال نسیم خټک صاحب د خوشحال په جمالیاتو باندې څېړنه کړې ده ډېره زبردسته څېړنه کړې ده ډېره ښه څېړنه کړې ده دغه شان چې دینو نور زمونږ اوس چې دینو دا اوس زمونږ ډېر پښتون رساله باندې چې د باچا خان کوم رساله جاری کړی وه د پښتنو د پښتو ژبې د پرمختګ او د پښتو ادب او د پښتنو د ترقی او سوکالۍ دپاره چې کوم هغه رساله دا کړې وه چې په دې کې د خلکو ته پیغام ورسي هغه پښتون رساله باندې اوس هم یو هغه وفات شوی دی یو پروفیسر زما خیال له اشفاق نوم اوسنی ځوان کولو هغه چې دینو د دې ځوان کولو ډېر زبردسته سیړنه کړې وه، اوس کتابي شکل کې چاپ شوې ده، ډېره ښه سیړنه زما په نظر باندې. دغه شان مختار جولی شاه صاحب سیړنه کړې وه ادبي تحریکونه چې مختلف د پیر روخان نیوالې، پیر روخان، خوشحال خان، دغه شان دا تحریکونو باندې دغه کړو چې د پښتو ادب دپاره تحدي هلې ځلې کړې وې. ادبي تحریکونه دغه شان د ماجور صاحب و ارزانی باندې هغه پی ایچ ڈی کړی ده. دغه شان که مونږ سویلی پښتونخوا والو نو عبدالروف رفیقی په اقبال او افغانستان باندې چې دی نو پی ایچ ڈی کړی ده، ډېر لوی کار یې کړی دی. دغه شان نور نورو هلته چې کوم دي په سویلی پښتونخوا کې هغه هم ډېرې اوس هلته لګې دومره نه شوي، خو لکه هغه اوس کوشش کوي چې دا پی ایچ ڈی ګانې دي وکړي. نو زمونږ طرف ته خو اوس کار ډېر ښه روان دی، او د پښتو اکیډمي او پښتو ډیپارټمنټ کې چې دی نو علاقان ډېر دي اوس، او ډېر زیات دغه طرف ته متوجه دي. نو ښه پی ایچ ڈی ګانې شوي دي، او دا څو نمونه چې ما تاسو ته واخیستل نو دا خو ډېر د دغه ریفرنس کتابونه بطور د ریفرنس بک چې دی نو په پی ایچ ڈی ګانو کې خلک چې دی نو دا علاقان راولي او دا کې او شمار دي دغه کې. نو ښه ښه پی ایچ ڈی ګانې شي
بیا سب لنې کمرغه په دې وروستیو کې ډېرې ځوانان تعلیم یافته ځوانان چې کله یونیورسيټیان ته ځي نو د پښتو ډپارټمنټ ته ځي، هغه پښتو کې بی اے کوي، ایم اے پکې کوي. خو که بیا موږ وروسته ګورو چې ډېرې دغه ځوانان چې د پښتو ادبیاتو سره مینه لري دوی د څېړنې ډګر ته مخه نه کوي، یوازې که شعر ته شي او یا سطحي کارونه کوي خو څېړنې ته مخه نه کوي. د دې وجه څه ده؟ آیا د څېړنې دا ډګر ډېر ویړه او پراخ او سخت دی که څه وجه ده چې دا ځوانان دغه ته زړه نه ښه کوي او د شعر ته او د نورو سطحي ادبي کارونو ته مخه کوي؟
هو دا خبره ډېر ښکلې خبره وکړه. څېړنې کار ډېر د څېړنې کار ډېر ګران کار دی. دا یو داسې سمندر دی چې په دې کې غوپې وخه نوې نوې سیس پکې راوباسه. څېړنه خو دا ده چې ته یو سړی تحقیق کوي نو هغه خپل تحقیق ته دا نه شي ویلی چې زمانه تحقیق کې نو بس دا پوره ما وکړو دې نه پس په بل تحقیق نه کیږي. نه، د هغې نه پس هم مختلف ادوارو کې دورونو کې چې دی نو روان وخت کې نوې نوې دغه روزي د هغې څېړنې د پاسه څېړنې کیږي، نورې کیږي. خو دا چې دا ډېر ګران کار دی څېړنه کول، نو ځکه دې طرف ته خلک توجه زیات کم اور کوي او زیاته توجه شعر ته ورکوي او زیاته توجه افسانو ته ورکوي او زیاته توجه تینو مختلفو موضوعګانو ته ورکوي. خو د ټول نه زیات سخت کار چي دی هغه تحقیق دی، څېړنه ده. او د څېړنې مطلب هم دا دی چې یو سی پسې جستجو کول، یو سی پسې ختل، د یو سی تلاش کول، یو شی چې دی نو هغه چاڼول او دا چاڼ نه راوستل او هغه بیا چې خلکو ته مخکې کول، دا څېړنه دی. تسلیم
بیا سه پورسته کې کار ته پلند ټک ته دا وای چې وسنه او دا ځوان کول سیډونکو تجدید کوم ځوانان سیدی دا په وسنی یا اوس مهال چې کوم ځوانان سیډنې کوي تحقیق کوي هغه ته د سیډنې د کول لپاره تاسو سلار خونې لري ک لند ټک راته وای.
بس ما خو غیته دا دی چې هغه سیډنې کوي نو ستی سیډنې نه کوي، نه دي چې نو دا کتابونه نه اقتباسات لري چې دې کتاب کې دا دا او یا زمونږ لکه اوس فرض کو د افغانستان زمونږ حبیبي صاحب دی، رشاد صاحب دی، مختلف قسم خلک دي او هغه چې دینو سیړنې کړې دي او اوس موږ هغه ټول راوالو هغه کتاب کې بس هغه وسره نه لیکو چې دا دغه د سیړنې خپل اصول دي. دا اصول مطابق په چوکاټ کې وزینو سیړنه وکړي که دا هغه چوکاټ نه خودي خوښ هغه ته سیړنه نشو ویلي. زما اوسنی کول ته دا دي چې ته سیړنه کوي نو په کار دادی د سیړنې دپاره شهادتونه دي. لومبنی یو ته خارجي وي بل ته داخلي وي. داخلي هغه دي چې دا هغه وخت ته به چا سیړنه کوي چې تاسو د هغه وخت مواد وي، د هغه وخت تاسو سره پوره ثبوتونه وي، د هغه وخت شهادت وي تاسو سره، د هغه زمانې نو ستاسو سیړنه به بیا قوي، ستاسو سیړنه به مضبوطه وي او ستاسو سیړنه ته به خلک بیا سیړنه وي. د هغې نه پس بیا خارجي چې کوم دی چې د هغې نه پس بیا په هغه چا سلیکل کړي او هغه بیا سیړنه کړي، د هغې نه چې ته خپل اقتباسات او د هغې نه خپل ته سیړنه کوي نو دغه دویم نمبر دی. بیا روایات دي چې روایت خلکو خبر د خلکو خبرې دي، دا په اخیری کې دا دومره د سیړنې لپاره لږ کمزورې دغه دی. نو زما دا دغه چې اول سیړنه څوک کوي نو دې لپاره د خې منډې چړی وي هغه ځای ته ځان ورسي. فرض کو په یو سړی باندې، په یو پخوانی استاد باندې یا یو مشر باندې څوک سیړنه کوي، په کار دي هغه په جن حالات باندې کوي چې د هغه زامنو سره، د هغه نوسو سره، دغه کلي خلکو سره د هغه آثار روباسي کوم چې دي پخوانی ککلمی نسخو شکل کې که په چاپي نسخو شکل کې، خو چې د هغې پرڼا کې وکړي او د هغه زمانې سره نالی به سیړنه کوي. زما ورته دا دغه چې سیړنه کوي نو ستی مه کوي او د ځانه پکې دغه ملیکې د سیړنې د اصولو مطابق وکړي او د هغې نه مخکې هغې دپاره کتابونه وګوري چې د سیړنې تحقیق سره د تحقیق اصول سي، د تحقیق قانون سره، د تحقیق کې د متن څونه اهمیت دی، د تحقیق کې د ماخذ سر اہمیت تھے تحقیق تحقیق مختلف رسمیات تھی باقی میں دنیا کتابوں انڈیا کم نکلی شی ہوئی دلتم نکلی شی ہوئی اردو کم نکلی شی ہوئی پختو کم نکلی شی ہوئی پارسی کم نکلی شی ہوئی اول اگر قتل غواری داغی نپس بیا سیڑنا
ڈاکومنٹری یا مستند فلمونا د نړۍ د ژورنالیزم دی و مهم ژانر په توګه ډیر با ارزښته او مهم ژانر دی لا هم په نړۍ کې په ډیرو مهمو تاریخي امنیتی اقتصادي سیاسي او ټولنیزو ځایونو پدیدو او اشخاصو مستند فلمونه جوړیږي چې دا ډول فلمونو بازار خورا تود دی د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال داوود خټک شاوخوا 2000 کال وړاندې د ګندهارا د تهذیب پاړه یو مستند فلم جوړ کړي دا مستند فلم تاریخ لسترګو پناکیږي نومیږي چې په برلین کې به ننداري ته وړاندې شي زموږ همکاري فرشته جلال زئی ورسره مرکه کړي فنکار برخمو هم دغه موضوع ته ځانګړي کړي
فنکار مش خبر سوی چې تا یو ډاکومنټري جوړ کړی یو فلم دی ویډیو جوړ کړی لند مستند او دا به د برلین د فلمونو په فستیوال کې چې د اروپا له معتبرو فستیوالونو ګڼل کیږي هلته به نندارې ته وړاندې شي که دغه د خپل کار په باره کې دغه لنډ معلومات راکړي چې دا ډاکومنټري د پچی شي جوړ کړی وه
مننه فرشته جان د ډاکومنټري په حقلب په لنډه توګه تاسو دا وې مچ دا په خیبر پښتونخوا کې چې د نن 2000 کال وړاندې د ګندارا تهذیب کم آثار تر اوسه پورې موجود دي نو دغه ډاکومنټري هم د دې په حواله سره ما جوړ کړی دا او جوړ کړی مې زکه دا چې یعنی د نن وته کال وړاندې ما داسې وکتل په بازي ځایونو کې چې دغه آثارو حفاظت نه کیږي او خلک د دې په اړه ډیر زیات پوهاوی هم نه لري نو د اغې د وجنا دا یو لوی تاریخ پروت دی په دغه سیمه کې او دا تاریخ په مزه مزه ورکیږي لګیا دی دا لسترګو پنا کیږي نو په پښتو کې مونږ دې ته نوم ورکړی دی چې تاریخ لسترګو پنا کیږي او بیا په انګریزي کې چې دې ته کوم نوم ورکړی دی تاسو به دا نامې نوازی هشي چې وینیشینګ هیستوري نو دغه یعنی پلنډ توګه
ډاکومنټري یعنی دا
نوم دی چې وینیشینګ هیستوري دې ته نوم ورکړی دی
دغه د ګندهارا تهذیب په اړه کې یو معلومات راکړه دا ته دقیقا کوم ځای کې دا څنګه کیسه ده دا یو څه دغه د دې تاریخي سابقې ته به مورسو او اوس په څه په کوم منطقه کې د څه حالت لري دا څه ترته
ګندهارا چې کوم یادېږي نو دا خو خاص کر زمون په طرف باندې یعنی د پاکستان چې کوم د پېښور وادي ده وادي پېښور چې دې ته ویل شي یو خو ستاسو د اوریدونکو لپاره به دا وایم چې پېښور مطلب یوازې دا نه دی چې پېښور خار دی بلکې د پېښور کله چې موږ د پېښور وادي خبره کوو نو د دې حدونه چې د خیبر درې نه شروع شي نو دا ان تر اباسی نه پورې رسیږي یعنی د اٹک پورې او لدی د کوهات غرونه لدی تر سوات او ملکند پورې دا ټول رسیږي نو کتا سو وګورې نو دا د یو پیاله په شکل کې دغه کتا سو د بره د هوا نه دی ته وګورې دا د یو پیاله یعنی د دې ټول طرف نه غرونه دي او په یو وخت کې دا ډیر شنه او ډیر سرسبز وادي و دلته اوبوي یعنی 2000 کال وړاندې کتا سو فکر وکړ دلته د ژوند ټول هغه ضرورت وچ هغه دغه ځای کې پکارو
دلته کوشانیانو دا
کوشانیان بدلته کیو دلته کوشانیانو کار کړی دلته د ټولو نه اول کومنګورو دلته دا د داریوش او د سایرس وختونو ته دارسیږي دغه خلک راغلي دي دلته کوشانیان راغلي یعنی دلته ډیر ادوار تیر شي بیا موریا ډایناسټي چې وته ویل شي او دا واحد خلک دي چې د عام طور باندې حمله چي دي هغه د غرب نه شوی دي خلک چې راغلي دي هغه د غرب نه راغلي دي په خیبر باندې راغلي دي په مومندو باندې راوړي دي دي په ډیر طرفونو باندې راغلي دي دا مختلفه درې دي خو موریا واحد خلکو چې دا د هند طرف نه راغلو او
افغانستان کې دي ته مورانیان
مورانیان خښ وجتا سمګه چلته به خلک پوي شي مونږ وته موریا وایو یا په انګریزي کې دي ته موریا ډایناسټي ویل شي چې په هغه کې مشهور چې کوم دی او د اثر زما خیال دي چې په هغه کې پیدا شویم دي اشوک اشوک چې دای مشهور بیا د نیکو چندرګوپت موریا نو دا ډیر مشهور خلکو دی دلته ډیر زیات کار کړي او بیا د خبره وګدیږي هډیر لن به تاسو زده وي چې دلته چې دریوش راغلی دی بیا سکندر دلته راغلی دی بیا د موریا په شکل کې دلته بودایان راغلی دی نو دلته دا کلچر چې دی او دا تهذیب چې دی دا د مختلفو خلکو نه تاسو به څنګه ووایه په پښتو کې میکس اپ شوی دی مذهب راغلی دی یعنی بود مت مذهب کی دی بودا جوړول دا نو خدا واخستل شو د اغه خلکو نه کم چې دلته موجودو بدایان چې دلته ورسول بیا دی بودا جوړول شروع کو کته سو اوس ګوره پدې کې به تاسو ته یونانی اثر په نظر راشي د یونانو په نو دا دغه ځکه د ټول تهذیبونه او دغه ځکه وو د پیښور وادي د ګندارا دا د تهذیبونو یو مرکز دغه ټیم کې جوړ شو
د مختلف تهذیبونو راغلي او دلته سره یو ځای شوی او دا
او دا تر انټرټیک سلا پورې دار سیګي د پنجاب تر ټیک سلا
دلته وای د کنیشک د کوشنیانو
بالکل
جسد وای دی سیا چونغه ورک ده او دوی داسې تاریخي ماکله اسناد کیدا کتابونه مو دی وای چې دا بدلته دی
پدې دی په کنیشک په حوالہ سره ستاسو ته مې چې د کلچ مونږ د ډاکومېنټري جوړولنو د کنیشک آثار مونږ ته پکارو چې مونږ لګ د خلک بوزو اغزې ته او د کنیشک سره د خلک مونږ د دې یو رابطه جوړ کوم خلک چې دا ګوري هغه مونږ ته نه ملاوي د بیا مونږ داسې یو کچھ د پیښور میوزیم ته مونږ ورغله مونږه عجایب گر بولو اغه ته ورغلو ال تکي یو داسې سیکه مونږ ته ملاو شه یعنی کوائن چې په هغه کې د کنیشک عکس جوړو بیا اغه اغي د مونږه خواستو کو ډیر په مينتون سره اغي باندې مونږ اغه کم چ ضروري سرکاري چارواکي دی اغي ته مو اغي مونږ د غزي کو لاو کو اغه کنيش کو لاسي کوم په ویډیو باندې جوړ کنو د ډاکومېنټري کې اغه شته مونږ په شامل کړی
افغانستان کې کنيشکا
کنيشکا او دی
داوود تا دا کل چې دا ډاکومېنټري دی جوړوله دی کې به کوم کایو یو کتون کای دا ډاکومېنټري ګوري اغه خلکو ته چني سي کتل کنه مثلا دا خو تاسو جوړ کړی دا انټرنیټ کې به اوروس تر راسي کنه ځکه کول به دا برلین ته ځي بیا بالته بیا به ورسته خلک ګوري نو د کی به چه ګورو لکه کوم تاریخي منطقه به ګورو کوم هغه هایلایت به سی په انګلیزي کې چورته وای
دا دا سیده د هم په اول ځل باندې په دې کې مون ډرون استعمال ډرون مو پکې کارولې دي او کله چې دا ډرون تاسو دا ډاکومېنټري چې څنګه شروع کیږي نو اول دا ډرون د بری د اسمان نراشي په تختبای باندې تاسو سمره اوریدونکې چې مردان تتللې دي یا سواد تتللې دي لپی خوره چې تاسو مردان ته ځي او د مردان نه چې بیا د سواد طرف ته ځي نو د ملکند او د مردان په منځ کې تختبایي او زیرازي د غلطه د یعنی د 2001 صدې د وخت یو لوی په هنتونو د هغه وخت کې په دغه ځکه په هنتونو دغلته یو بل کلی د اغه تسری بهلول وای اغه ځای باندې اوسټولو خلکو قبضه کړي کورونه جوړ کړي خو اوسم اغه ځای کې ډیر آثار موجود دي پغه پکې خو تاسو چې ګورئ نو تاسو به تختبای اغه زاړه کندرات الته د خلک د تختبای کندرونه وای اغه به تاسو وینئ د دین بیا مونږ تللی یو سواد ته او په سواد کې مونږ داسې کړي چې الته یو د سکول استاد او اغه دغه ځایونو په خپل سر باندې حفاظت کاوه بیا په یو وخت کې د پدې باندې طالبانو اونیو او نږدې وچ اغه ته یو ډیره سخت سزا ورکړی وي خو بیا خلکو په منځ کې روغی جوړی مرکه خبري اوشوي غیر پرې خودونه پدې کې مونږ د اغه استاد سره چې اغه تاسو به خپل بیا وګورئ زبې نوم نه خلم دلته خو اغه استادم پکې مونږ راوستي دی دغه ویو اغه نن هم لګیار دی د ځایونو په خپل سر باندې حفاظت کوي نو اغه مونږ پدې کې راوست
نو تاسو فکر کوئ د دې منطقه په تاریخ باندې د فیلم چې تا جوړ کړی دا څومره اهمیت لري ستاسو نظر دی و د دې منطقه دی و وګړي په صفت دی یو ژورنالیست په صفت دا به
دا اهمیت خو په دې معنا باندې دا ډیر زیات لري چې اوله خبره خدا دا چې خلک به د دې سیمې د تاریخ سره یو د دې یو رابطه جوړ شي اوس دا رابطه کټ شوې ده خلک نه دی پوي چې د دې سیمې تاریخ څه دی بل دا دی چې د دې سیمې دا تاریخ چې دی دا کم چې دغه ځای کې پروت دی دا د امن تاریخ دی امن په دا معنا باندې چې دلته سلور پنځه مذهبونه راغلي دي یعنی آتش پرست دلته راغلی دی، دلته بودایان راغلی دی، دلته یونانیان راغلی دی، دلته ایرانیان راغلی دی، دغه ټول خلق د دې سن خلق خو ورستو بیا پاتې شوی، دا پوزونه خو واپس لړ دی، خو هغه خلق خو ورستو پاتې شوی. نو څوک د یو مذهب، څوک د بل مذهب، څوک د بل مذهب، او دې ټولو به ډیر په امن او په مینه سره دلته ژوند کاوه. نو په دا معنی باندې مطلب دا چې د دې سیمې تاریخ چې دی هغه د امن او د مینې او د محبت او د یووالي تاریخ دی. او تاسو دا کتې شئ په هغه آثارو کې، یعنی په پېښور میوزیم کې داسې بوتان پراته دي چې تاسو به وګورئ چې په یو بوت کې به تاسو ته سلور پنځه نښې ملاو شي، سلور پنځه نښې د سلور پنځو تهذیبونو او کلتورونو نښې به درته ملاو شي. نو مطلب دا دی چې دا د یووالي تاریخ دی، دا د مذهبي هم آهنګي چې ورته موږ وایو د هغې تاریخ دی، زغم تاریخ دی، دا د زغم تاریخ دی. او اوس چې په دې سیمه باندې کوم حالات تیریږي، نو هغه دا نه څرګندوي چې کنی مذهبي زغم په خلکو کې تر ډیره حد پورې کته وګورې نو کمیږي، را روان دی لبه د مرغه. نو دا به خلکو ته یو دا غم ورکي، بل دا چې دی به د خپل تاریخ سره یو رابطه جوړ شي.
داود اوس به راسو د برلین فلم فستیوال ته، دا خو ډاکومنټري دا فلم چې تا جوړ کړی، دا خو ځي اوس د برلین په فلم فستیوال کې به نندارې ته وړاندې شي. نو په دې باندې که لن معلومات ورکړي دا فلم دې څنګه دا به او دا برلین په فلم فستیوال باندې کا اوریدونکو ته که زه ډېرې خبرې وکړم ته دې به بهتره وي چې ته خبرې
خیر. دا به زه دومره ویم چې دا په نهویشتم دیرشم او اول، یعنی په نهویشتم او دیرشم د جون دی روانې میاشتې، او په اول د جولای دا درې ورځنی فلم فیسټیوال دی. د برلن یو ډیره تاریخي سینما ده، دا په هغې کې کیږي، او دې ته هر څوک راتلی شي. د دې یو اته یورو د دې ټیکټ دی، عام خلک چې راځي هغې نه دا اخلي. باقي دې کې په دې کې ویډیوز دي، په دې کې فلمونه دي، په دې کې ډاکومنټریز دي، سلور ډاکومنټریز دې دپاره راغلی دي. هغې کې یوه زمونږ د ریډیو فری یورپ ډاکومنټری ده.
هنر په تخیلي او عاطفي ژبه د تجربو بیان دی. چاپیریال پر هنرمند او د هنرمند په هنر ځانګړی اغېز ښیندي. د زرپاڼې په نننې پاڼه کې د یوه وژل کېدونکي شاعر د ژوند وروستۍ شېبې او وروستۍ شعر دراوړو. خاموشي راخور شوې، تنهایی د زور اخسته، څو ورقې خورې شوي، د چا نښه ورنه ورکه. خاموشی را خوره شوی، تنهایی د زور خسته، څو ورقې خورې شوي، د چا نښه ورنه ورکه. د شنو چایو پیاله یخه او په ګوړه مچان ناستی، یو شاعر کوټه کې ناست دی او غاښونه سره چیچی، یو شاعر کوټه کې ناست دی او غاښونه سره چیچی. زوړ بالښت یې تکیه کړه، له کوټې نه بهر ګوري، هلته یوه ونه ولاړه او بدن یې نیم رنځور دی. څو کارغان ونه کې ناست دي، څو کارغان ونه کې ناست دي، چې په ونه حاکمان دي، او یو شین توتی پنجو کې نیولی. شاعر سوړ سویلی وکیښ، کتابچه یې کړه را خلاصه او ورقه یې ترې پرې کړه. بیا یې لاس کې کړله غونجه او کړه لري گزاره. په غونشوي کاغذ لیک دی، اورونه بل دي، جګړه روانه، ویني بهیږي، دا څه قحطی شوا، انسان رکیږي، دا څومره ظلم، حیوان شړیږي، دا څومره شور دی، میندې بوریږي، یو ماشوم مري او بل یتیمیږي. دا مې وطن دی، لمبې ترې خیژي، ویره خوره ده، زړونه درزیږي، د شا لیلا مې سینه غوڅیږي، په چغو ژاړي، ناوې کونډیږي، خاموشي چغې وهي ګونګیږي، خاموشي چغې وهي ګونګیږي، ښارونه چوپ دي او تیاره کیږي. ښه دا څه ژوند شو، ښه دا څه کیږي. په دې غونج کاغذ همدا توري لیک شوي، او دا شعر ترې نیمګړی پاتې شوی. شاعر غلی او حیران دی، درنه ویره پرې خوره ده، تصویرونه ترېنه ورک دي او الفاظ ترې مرور دي، او په زړه کې داسې وایي
اوف تیار شوا ډیر تنگ یم عقل وایا داس چا سره په جنگ یم دا د څه شی علامی دی دا د چا په وینو رنگ یم خنو زکه می ته وژنی زه دا ساده جنگ قلنگ یم لیونتوب ته نږدې شوی کراری پسې ملنگ یم اوف دا څوک دی دا له چا سره په ننګ یم شاعر چوپ شو غوږ نیولی شاعر چوپ شو غوږ نیولی پر ویښتو یې لاس را تیر کړ دروازې نه شو درز پورته شاعر زر په ځای را کېناست کلمه یې کړله تیره او قلم یې کړ را پورته خو د مرګ د تور کارغان یې د کوټې مخې ته راغلل له ټوپک یې کړو کړس پورته او د مرګ تابیا یې وکړه شاعر ودرېد حیران شو بیا یې غونج کاغذ راواخست دا وروستي لیکلې وکړل ورونه بل دي ورونه بل دي ورونه بل دي ورونه بل دي شګې بادېږي رڼا ورکېږي تیاره خورېږي دغه محبوب به نن فنا کېږي د سولې غږو دا به غرقېږي څه بې وسي ده قلم ماتېږي هو زه شاعر وم خوله مې ټپېږي
ورونه بل دي خولې ارزاني طبيبان نشتا زخمونه ډېر دي ورونه بل دي خولې ارزاني طبيبان نشتا زخمونه ډېر دي سپور مې چزينو جانان توا
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د ادب جام په نننۍ برخه کې به سهار ګل امیرزاده د نیازی پښتنو لړلې د یو مشهور شاعر خلیل خان نیازی احوال بیان کړي
ادب جام
خلیل خان نیازی نیازی د پښتنو یو قبیله ده چې د لودیانو یو په خشمیرل کیږي دوی لودیانو سره یو ځای په هند کې خپاره شوی دی په افغانستان کې هم په بیلابیلو سیمو کې لکه کندهار غزنی کابل لغمان پروان کندوز او نورو سیمو کې اوسیږي له دوی څخه هم په هند کې مشهور جنگیالي او مشران راوتلي دي د لودیانو او سوریانو په دوره کې ډیر مشاهیر درلودل مثلا هیبت خان نیازی د شیرشاه سوری په وخت کې د اعظم همایون په خطاب د لاهور حکمران وو نیازیان د لودیانو او سوریانو غښتلي ملګری وو او تر اوسه یې هم بقایا په هند کې شته له دې قبیلې څخه یو تن هم دی خلیل خان نیازی معتمد او ادیب او پټې خزانې د دوی و مدحیه رباعی راوړی ده چې پټ خزانې پړوای محمد رسول کلاتوال په خپل بیاس کې هم غسی لیکلی دی چې په هندوستان کې د برسات په موسم کې خلیل خان نیازی حسی رباعی انشا کړه او د سلطان بهلول پادشاه په مخه کې وویله رباعی په دې ډول ده چې همدا د خلیل خان نیازی د شاعرۍ د یوې نمونې په توګه درته وړاندې کوو خړی وریځې ژاړي له پاسه خړی وریځې ژاړي له پاسه کویلا غکا بلتون له لاسه خړی وریځې ژاړي له پاسه کویلا غکا بلتون له لاسه یه غلونی گوهر په خلکا یه غلونی گوهر په خلکا دا مرحبا کستا سمک مواسا
د رادیو مجلې د ورخمین خیال پتیره برخه کې مو د کک او زرنې د منظومې د څلورم سرود په دویمه برخه کې واوریدل چې د تیشخلو سردار اگزریات وویل چې اردوان له پخوانه ساکانو ته زړګی ډکو او د خپل پلار د غچ اخیستو پلان یې درلود
اوگزریالز د فرهاد پاچا او د کک د ملګرتیا یادونه هم وکړه. د هغه خبرو د هما د ټبر مشر هومان د خبرو لپاره راولاړ شو. د چې هغه څه وی د څلورم سرود روسي برخه کې به د همدغه منظومې ل لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال څخه واورو.
ریشمین خیال
په دې وخت کې د هما د ټبر مشر ځوان هومان شورا ولاړ چې څه ووایي ملکې په اشاره اجازه ورکړه. هومان وویل ملکه دی وی خوشاله د ساکان لوی هیواد د تل ودان وی تر هغو چې لمر راخیږي او سپوږمۍ شته تر هغو د تل ځواکمن ستر ساکستان وی. د ساکانو ټول اویا زره لښکر دی خو ځوانان د هر ټبر تر دې لا زیات دی. ټول په ننګه د زرین او هیواد یو موږ ټول ستا پاچاهی باندې آباد یو. د ساکانو ټول اووه واړه ټبره د هیرمند اوبو په ننګه ټول ولاړ یو. خو د سلو زنځیری پیلانو جنگ ته څه چاره تر دې لښکر پورته پکار ده. د آسونو او پیلانو سره نشي د پیلانو مرګ د کک د ګرز گذار ده. بې له ککه دا جګړه ګټلی نشو د هیرمند پر اوبو بند ژغورلی نشو. سل پیلان دی را روان چې بند ویجاړ کړي سل پیلان دی را روان چې بند ویجاړ کړي زموږ لښکر تر پښو لاندې را لتاړ کړي. د پیلانو جنگ تکک پهلوان بویا چې هر ګرزی زنځیری پیل را گزار کړي. لوی لښکر د اشکانیانو تار په تار کړي زموږ تربور هغه ویاړلی سالار کک دی په ځوانۍ د غره په شان مغرور او حسک دی. د هومان وینا ته ځیر وه د زرینې په سرو شونډو څه خوږه مسکا خوره شوه. په پوښتنه یې هومان ته مخ ور واړاو ستا تدبیر لکه باران پر تږې ځمکه ستا وینا لکه درمان د زخمی زړه ده. وایا چیرې به پیدا ستر پهلوان کړو د هیرمند په ننګ به یې څنګه را روان کړو. د پیلانو د جګړې بله لار نشته بې له دې چې د کک ګرس ته یې حیران کړو. یا هومانا د هما د ټپر مشره کک کوهزاد چې ستا تربور دی چیرته اوسي چې جرګه ورته مشران د ساکستان کړو چې لوی جنگ ته یې له ځان سره روان کړو. هومان سر د درناوي په دود را کوز کړ ویل زموږ د ملکې عمر د اوږد شي د فراه له کلا لرې یوه هسک غر دی د دې غره لمن کې اوسې کک ویاړلی یوه لویه شاهانه کلا یې جوړه پکې ناست وي په غرور زموږ ښاغلی. خو کوم پټ غم یې په زړه دی لګېدلی لکه غشی تیر و بیر ورنه وتلی. کک زخمی دی کک غمجن دی کک ویرمن دی غم خپګان د کک تر ټولو لوی دښمن دی. څوک پر راز د کک د زړه هیڅ خبر نشول شپه او ورځ ناس په دربار کې وی یوازې د هما ډک ډک خومونه ورته ایښي له ښایسته سترګو یې اوښ کې وی روان. خلک وایي دی خبرې یې پریشان بی له خپلو خادمانو او یارانو نور څوک خلوت دربار ته تللی نشي تری ویریږي څوک حال پوښتلی نشي. بس یوازې په دې راز یې مور پوهیږي مور د زوی د زړه په حال باندې خبریږي. مور یې هلته د فراه کلا کې اوسي کله کله کک زرین تخت ور روان کړي خپل مور خپل کلا ته میلمنه کړي په اعزاز خپل دربار ته ور وبولي په خلوت کې راز و نیاز ور سره وکړي. سر د مور پر زنګون کیږدي او غم هیر کړي زړه آرامه د واړه ماشوم په څیر کړي. د زرین سترګې ډکه شوې لهیلو په کتلو کې ځل درنا وشو د لاسونو په پړکا یې ټول آرام کړل ټول مشران یې یو یو تیر کړل له نظره وګنډل سترګې په ډیوو کې غږ یې پورته شو د هیلو په څپو کې کک به خامخا راځي دغې جګړې ته ملا تړلی د پیلانو هنګامې ته د سالار کک په وجود کې ساکي وینه هم چپان ده هیرمن ویاړلې مینه کک به خامخا راځي زما باور دی د فرا خواته مې حکم د سفر
غرمنی خبری خپرونه
ل آزادی رادیو